السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. په دې خبری مجله کې چارواکي وایي د بادغیس پر مرکز قلیناو د طالبانو جګړه پای ته رسیدلې خو خلک دې جګړې اندېښمن کړي.
د قلیناو خلک کمه کورنۍ چې همدا اوس په دې ښار کې ژوند کوي او تعداد یې هم ډېر دی، ډېر په تشویش کې دي.
د افغانستان ولسمشر وایي د ویجاړیو او جګړې مسؤول طالبان دي.
مسؤلیت خونریزی به دوش و به دوش آمیش اینا تصمیم به جنگ گرفتن.
کابل کې یو ځل بیا ګڼ شمېر دنیا عالمانو د جګړې پر ضد فتوا ورکړه.
جنگ فعلی، جنگ ذاتي،
اوسنۍ جګړه خپلمنځي جګړه ده، اوسنۍ جګړه افغان وژنه ده، اوسنۍ جګړه نامشروع ده.
او د هند سینما وتلې ستوري دلیپ کمار ومر.
هندستان کې انسانو کی تقدیر ہے، تمہاری قسم کے حلقے گر جائیں گے نا.
د ماخامنی خبری مجله ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. مخکې دې چې دې او نورو راپورونو ته راشو، په مکړی خبرونو ته نوریاس نوری در اوروي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت او د بادغیس والی وایي د بادغیس مرکز قلعه نوې له وسلوالو طالبانو تصفیه کړل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د افغانستان وضعیت کیدای شي په چټکۍ لا خراب شي او موسکو چمتو دی چې د اړتیا په صورت کې د خپلو سیمه ییزو متحدانو دفاع وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې ایران ته خبرداری ورکړې چې د یورانیم د غني کولو وروستۍ هڅې به هغه خبرې له خطر سره مخامخ کړي چې په ویانا کې د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره روانې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت او د بادغیس والی وایي د بادغیس مرکز قلعه ناویل وسلوالو طالبانو تصفیه کړ. د سیمه ییزو چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو نن له څو لورو د مرکز پر څنډو حملې پیل کړې وې. د بادغیس والی حسام الدین شمس ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې په اوښتو سره هغوی له ښاره بیرته ایستل شوي دي. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د افغان دولت او طالبانو د استازو په ګډون د بین الافغاني خبرو د یوې غونډې د کېدو خبر ورکړی دی. د هغې خبر پاڼې له مخې چې دې وزارت نن خپره کړی، د افغانستان د دولت د پلاوي مشري، د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی رئیس محمد یونس قانوني او د طالبانو د پلاوي مشري د دې ډلې د قطر د دفتر مرستیال شیر محمد عباس استانکزی کوي. د خبر پانل لمخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن دې غونډې ته په وینا کې وویل چې د افغانستان خلک او د دې هیواد سیاسي مشران باید خپل هیواد راتلونکي په اړه سخت پریکړې وکړي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خپل ټویټر پانه کې ویلي چې د دې ډلې یو پلاوی د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون له یو شمیر افغاني څیرو سره په غونډه کې برخه اخیستې. د هغه په وینا په افغانستان او سیمه کې سوله او ثبات د بحث موضوع ده، خو هغه په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د افغانستان حکومت تر اوسه رسمن په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. د خوست امنیتي چارواکي د یو موټر بم چاودنې د مخنیوي خبر ورکوي. د دې ولایت امنیه قومندان سیف الرحمن سرحدي نن رسنیو ته وویل چې د خوست ښار د دویمې حوزې پولیسو شاوخوا 11 بجې دغه موټر بم هدف ته تر رسیدو مخکې کشف او شنډ کړ. سرحدي وویل دوی ته له مخکې دغه موټر بم په اړه معلومات رسیدلي وو چې ښار ته له ننوتو سره سم ایله یو موټر سایکل سره ټکر وکړ. د هغه په وینا په موټر کې سپاره دوه کسان په تیښته بریالي شوي، خو امنیتي چارواکي د نیولو هڅه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د افغانستان وضعیت کیدای شي په چټکۍ لا خراب شي او موسکو دې ته چمتو دی چې د اړتیا په صورت کې د خپلو سیمه ییزو متحدانو دفاع وکړي. لاوروف دغه څرګندونې نن له لاووس څخه د کتنې په مهال وکړې او ویویل روسیه چمتو ده چې په تاجکستان کې له خپلې پوځي اډې چې له هېواده بهر د روسیې لویه اډه ده کار واخلي تر څو په سیمه کې د خپلو متحدانو امنیت یقیني کړي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او له دې هېواده په بیړه د نړیوالو ځواکونو وتلو ته په پام هغه داسې یو وضعیت دی چې کیدای شي په چټکۍ لا خراب شي. لاوروف یو ځل بیا نړیوال ځواکونه تورن کړل چې په دې هېواد کې د څو لسیزو حضور د امنیت او ثبات په برخه کې د پام وړ کومه لاسته راوړنه نه ده درلودلې. د لاوروف په وینا د ګډ امنیت د تړون سازمان استازو چې د تاجکستان او افغانستان ترمنځ پولې له نږدې کتلي ویلي چې د افغانستان لوری ټول د طالبانو تر کنټرول لاندې دی. دغه راز د یو بل خبر لمخې هغه شاوخوا شپږ سوه افغان پوځیان چې په شمال کې د وسلوالو طالبانو د حضور له امله تاجکستان ته اوښتي او بیرته په الوتکه کې کابل ته لیږدول شوي دي. ازادي راډیو د تاجکستان څانګې ته د دې هیواد یوې امنیتي سرچینې ویلي چې دغه افغان پوځیان پرون سه شنبې په څلورو الوتکو کې کابل ته لیږدول شوي دي. دغه سرچینې دغه راز ویلي چې درې سوه نور افغان پوځیان به هم په راتلونکو ورځو کې بیرته افغانستان ته ولیږدول شي. تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي وو چې هغه افغان پوځیان چې د تاجکستان خاورې ته اوښتي وو د بدخشان د مرکز فیض آباد د اوسیدونکو د دفاع لپاره د امنیتي ځواکونو له لیکو سره یو ځای شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې ایران ته خبرداری ورکړی چې د یورانیم د غني کولو وروستۍ هڅې به هغه خبرې له خطر سره مخامخ کړي چې په ویانا کې د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره روان دي. دغه خبرداری څو ساعته وروسته له هغې ورکول کېږي چې د نړیوالې اټومي انرژي ادارې راپور ورکړ چې ایران نیت لري یورانیم تر شل سلنې پورې غني کړي. په دې پیمانه د یورانیم غني کېدل به کافي وي چې د اټومي وسلې په تولید کې ترې انکار واخیستل شي. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو هم په دې اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې او خبرداری ورکړې چې د ایران دغه اقدام رواني خبرې اترې له خطر سره مخامخ کولای شي. او د بالیوډ د مینوال لپاره یو خوشنونکې خبر ده چې د بالیوډ نامتو فلمي لوبغاړی دلیپ کومار د 90 کلونو په عمر په حق ورسید.
سلیم کې پهلو مې انارکلی هندستان کې ملکه هوګي.
د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دلیپ کومار چې د عمر د زیاتوالي له کبله له ډېرې مودې راهیسې ناروغه و نن سهار وختي سا ورکړه. د دلیپ کومار خپل رسمي ټویټر هم د نوموړي مړینه تایید کړې. دلیپ کومار په بالیوډ سینما کې د تراژدۍ د پاچا لقب ګټلی و او فلمونو یې په افغانستان کې هم ډېر مینهوال درلودل. د دلیپ کومار اصلي نوم یوسف خان و. هغه د پېښور ښار په قصه خانه بازار کې زیږیدلی و. پلار یې لالا غلام سرور خان او مور یې عائشه بیګم نومېدله. د هغه غوره فلمونه دیو داس، مغل اعظم، ګنګا جمنار، رام، اورشام، شکتی، مشال او څو نور فلمونه دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودو خلپړه درجه 33 چټي شل. جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودو خلپړه درجه 45 چټي ووبش. کندهار اسمان شین د تودو خلپړه درجه 45 چټي سلرويش. هرات اسمان شین د تودو خلپړه درجه 22 چټي شپګويش. او مزار شریف اسمان شین د تودو خلپړه درجه 45 چټي اتويش.
زموږه آزادی رادیو نه اوري. یو ځل بیا هغو اوریدونکو ته هرکلی وایم چې تازه آزادی رادیو چلانه کړي او اوس زموږ غاغوري. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبان د بادغیس له مرکز قلیناونه په شا کړی دي. طالبانو نن سهار له څو لوریو پر دغه ښار حمله وکړه. څو ساعته جګړې دوام وکړ چې د جګړې په ترڅ کې د بادغیس زندان هم مات شو او ګڼ شمېر زندانیان ترې وتښتېدل. همکار مو نوریاس نوری چې په خبرونو کې هم دا موضوع درته درلود، دا موضوع تعقیب کړی دی، له چارواکو سره خبرې کړې. دا مهال را سره سټوډیو کې د نوری صاحب، څه دي د بادغیس د جګړې وروستي جزئیات؟
بله لودین صاحب، د افغانستان دفاع وزارت او د بادغیس والی وایي د بادغیس مرکز قلعه نو له وسلوالو طالبانو تصفیه شوی دی. د سیمه ایزو چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو نن سهار له څو لورو د مرکز پر څنډو حملې پیل کړې وې. دفاع وزارت په یو خبر کړي خبر پانه کې ویلي چې د ملي اردو ځواکونو په قلعه نو کې د امنیت قومندان او د ملي امنیت ریاست ودانۍ او دغه راز قلعه نو کې زندان د ترهګرو له وجود تصفیه کړی او هغوی ته ډیر تلفات اړولی دي. د بادغیس والی حسام الدین شمس هم ازادي رادیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو حمله په شاوتن بولي.
مخالفین مسلح با دادن تلفات
وسلوالو مخالفانو ته د درنې مرګ جوړې په اوختو دوی له خاره بیرته استل شوی او په ټوله کې ویلې شم چې پر خار د دښمن حمله شاند شوه. اوس وضعیت زموږ تر کنټرول لاندې دی. خلک ورو ورو خپل کورونو د باندې وځي.
آیسته آیسته پس از خانه شون بیرون میشن.
وسلوالو طالبانو پر مرکز قلعه نو نن سهار حمله ورسته له هغه پیل کړی چې د دې ولایت درې ولسوالۍ قادس، اپکمری او مقر هم ونیولې. د بادغیس د ولایت شورا رئیس عبدالعزیز بیک ازادي راډیو ته وویل دا چې وسلوال طالبان وتونېدل قلعه نو ته ننوزي او حمله پیل کړي. علت طالبانو ته د دې ولایت د ملي امنیت د رئیس او یو شمېر پولیسو تسلیمېدل وو.
چیزی که باعث شد که طالبان امروز با همه شهر وارد شدن، نه به داخل شهر، مو تسلیم شدن عامل امنیت و یک تعداد از پلیسای که اونا با اونا شب به طالب تسلیم شدن، باعث از این شد که امروز یک سراسیمگی به وجود بیاید و شهر قلعه نو آسیب پذیر شه.
تر دې مخکې د بادغیس سیمه ییز چارواکو ویلي وو د دې ولایت د ملي امنیت د آمر خواجه مراد په ګډون لسلو زیات د امنیتي ځواکونو غړي له طالبانو سره یو ځای شوي دي. البته تر دا مخکې پورې دا خبره د دې ولایت مسؤولو امنیتي او نورو چارواکو رسما نه و تایید کړې. وسلوالو طالبانو هم ادعا کړې چې له 200 زیات پولیس او سرتیري له خپلو وسلو او مهماتو سره دوی ته تسلیم شوي دي. پر قلعه‌نو د وسلوالو طالبانو له نننی برید سره د ښار بازار تړل شوی او خلک هم ډیر اندېښمن کړي دي. د عبدالله اخردمن په نوم د قلعه‌نو یو اوسیدونکو ازادي راډیو ته نن د خبرو سترګولیدلې حال داسې بیان کړ.
طالبانو نن سهار پر 9 بجو تقریبا د 2:00 پر مرکز باندې حمله وکړه چې د دوی او د دولتي او امنیتي ځواکونو ترمنځ د 2 ساعت د پاره په قلعه‌نو شهر پر شاوخوا او یاد دننه په شهر کې جنگ وسو. د قلعه‌نو خلک کم کورنۍ چې هم د اوس په دې شهر کې ژوند کوي او تعداد یې هم ډیر دی، ډیر په تشویش کې دي او وضعیت غیر نورمال او تقریبا د تشویش وړ وضعیت دی.
تغراز د سعید عیدی محمد عزیزی پنوم د قلعه نو یو بل اوسیدون کی ازادی را دوتو ویل چه خلق پا ویره که جون کوی؟
مردم اینقدر وحشت زده و عزیز شده بودن که به کل ایران مانده بودن که کجا برن و چه کار باید بکنن. ولی بازم فیلن هم خدا را شکر که ما خود ما فیلن هم داخل شهر قرار دارم. همیتی که میگن میگن طالب عقب نشینی کرده، فیلن فضا تحت کنترل دولته. خدا را شکر.
تغراز دی ازادی رادیو دی سمیز خبریال دی راپور لمخی دی طالبانو دی حملی لوجی دیر کورنی هم لقلعه نو چخه نور سیمو تکرده شوی دی. البته لودین سب دی آدوانی ورد بولو چه وسلوالو طالبانو دی بادغیس پر مرکز قلعه نو دغ حملی ورست الهاقی کوی چه دی افغانستان پی یوشمیر نور ولایتونو که هم دی دلیل خوا د ګڼو ولسوالۍ د نیول کېدو خبرونه ورکول کېږي او له دې سره داسې ویرې هم شته چې ښایي وسلوال طالبان د یو شمېر نورو ولایتونو پر مرکزونو چې یو شمېر یې اوس په محاصره کې دي حملو ته مخه کړي.
ډېره مننه. همکار مو نوریاس نوري و چې ویلې د افغانستان دفاع وزارت او دغه راز د بادغیس ځایي چارواکي وایي چې وسلوال طالبان له 2 ساعته جګړې وروسته د بادغیس له مرکز قلعه نو نه په شا کړي دي. د دې حمله هدف څه کېدل شي؟ طالبان په دې حمله سره څه غواړي؟ په همدې ارتباط د پوځي چارو کتونکو عتیق الله امرخیل استډیو ته وصل دی. امرخیل صاحب، ماښام مو په خیر. څه کېدای شي دغه سي حمله هدف؟ 2 ساعته مقاومت په ولایت کې او بیا د چارواکو په خبره له خار په شا کېدل.
نو خبره
خځه ډیره
واضحه ده. په دې وروستیو کې طالبانو ډېر زیات ولسوالۍ مختلف ولکه کې و پلاس کې ونیوي او زیاتره ولایتونه، زیاتره مرکزونه دي، ولایتونه زیاتره په محاصره کې دي او بادغیس هم چنین په همدغه حالت کې و. نو دا خب دا ویره خوسته، دا امکانات خو ډېر شته چې بعضي ولایتونه، بعضي مرکزونه همدغه تر حملو لاندې راسي یا به یې ونیسي یا به لاس په لاس شي. نو دا له ډېره وخته پورې دا اندېښنې خو وجود لري، لیکن دولت افغانستان هم کله چې اعلانونه کوي دوی وایي چې موږ د دې دپاره آمادګي کامل لرو او موږ به پرې نه ځو چې دا ښارونه مرکزونه دوی ونیسي. خو پر هر صورت جنگ جنگ دی، داسې څوک نه شي ویلی چې اوس به ووایي چې قطعي به یې څوک ونیسي، قطعي به یې څوک وساتي. جګړه خو په افغانستان کې داسې یوه جګړه ده چې اوس تاسو ګورئ داسې هیڅ انتظار نه کېدی چې داسې په دونه یو میاشت کې زیاته کم به طالبان پورې زیاتې
نننۍ حمله داسې مهال کېږي چې د طالبانو یو پلاوی په ایران کې په خبرو بوخت دی. له ایراني چارواکو سره ځینې افغانان هم ورغلي دي. له هغې ډلې یونس قانوني او یو شمېر نور چې تر اوسه افغان حکومت رسمي
نمونه نه دی خبره کړي، خو ایرانی رسنۍ د ایران د بهرنی چارو وزارت د خبره کړي به د ایران پولی ته نږدې د بادغیس ښار ته ننوتل، مرکز ته ننوتل، څه پیغام سره ورکوي؟ هممهاله د سولې او سیاسي هڅې او دغسې جګړې ځې هڅې
ګورې تاسو ګورې دا خو ډېره واضح ده. دا داسې واضح خلک دا سوالونه کوي چې هم سوله کې نه دغسې نه ده، دلته تو سوله نه ده رارسېدلې. مذاکرات دي، په مذاکراتو کې هر طرف غواړي چې برلاسی شي، کوم هدفونه چې دی لري هغه په مقابل لوري باندې هغه ومني. نو د دې دپاره خپلو خشونتو ته، جګړې ته شدت ورکوي. او د بادغیس چې د ایران سره په پوله کې واقع ده، دا د ارزښت چښتن ده، یو ستراتیژیک ښار ده. او کومې خبرې چې هلته اوس په ایران کې د دې په مابین کې کېږي، طبعا دا طالبان خو او د ایران دولت هم مجبور مکلف ده چې دا ومني چې طالب هغه د بادغیس نیسي. طالب قدرت لري، طالب په قوت کې ده، او تاسو مشکلات لري. دا خبر فاطمان هلته کېږي، په دې کې خود شک نشته. خو یو واضح خبر، یوه خبره دا ده چې جګړه د افغانستان پایان نه لري، ختمیدونکې نه ده. جګړه به ډېره دوام وکړه، لاس په لاس به ډېر شیان شي، ځکه دلته بعضې خصوصیات وجود لري. مثلا تاسې وګورئ په بعضې ولایتونو کې، خپله په دغه شمالي ولایتونو کې، په خپله په هرات کې، په بعضې نورو ولایتونو کې، دلته نور خلک هم مسئله شوي دي. برعلاوه چې دلته په اردو پولیس امنیت جګړه کوي، خلک به جګړه.
بله امرخیل صاحب، فکر کوئ طالبان یوازې د سولې په خبرو کې غواړي امتیاز ترلاسه کړي یا برلاس ولري، او کنه د جغرافیه د نیولو هوډ هم لري چې زیاته جغرافیه تر خپل کنټرول لاندې ولري؟
ګوري دا خو خبرو کې د برلاسي خو یو سوال ده، ولی د کوم وخت پورې چې طالبان جګړه شروع کوله د قدرت په خاطر د دې لپاره چې د افغانستان حکومت دی دوی لاسته ورسه او امارت دلته قائم که. دا خود اصنه دوی خو منکرم ندی، دوی دا ویلیم دی او دی پلاره که روانم دی
کور مودا
اصنه دست پا گروفی که دوی خلا اول تر اخر هم داگه شعار ده
دیره مانه
اسلامی نظام وارو. نو دی دی پاره خدا خبت خبره نده که چو کوایی که دا دلته خبری روانی دیتن از دی خبرو دی خبرو یقینن که اوس مثلا پا داگه که مجبور ایران که دوی خبرې کېږي، دوی لاس برای لري، دوی لاس پورته.
ډېره مننه امرخیل صاحب، تاسو وایئ چې هم د واک لپاره جګړه کوي او هم په سیاسي خبرو کې د برلاسۍ لپاره. ډېره مننه د پوځي چارو کتونکو عتیق الله امرخیل و چې د بادغیس پر مرکز قلیناوي د طالبانو د حملې په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بیا په همدې چپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه لري. د امریکا دفاع وزارت وایي چې اوس مهال هغه وخت را رسیدلی چې افغان ځواکونه له خپلو خلکو او خاورې ساتنه وکړي. پینټاګون که څه هم له افغان حکومت سره د همکارۍ او مرستو د نوي پړاو له پیل خبر ورکوي، خو زیاتوي چې نور به یې عسکر ځمکنی ماموریت ونه لري. خو داسې مهال د امریکا دفاع وزارت له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو د نوي سلنه بهیر له بشپړېدو خبر ورکوي چې افغان حکومت وایي د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د جګړې د دوام مسؤلیت د طالبانو پر غاړه دی. تفصیل په دې راپور کې.
پینټاګون د افغان ځواکونو په وړتیا په ټینګار سره وایي اوس هغه وخت را رسیدلی چې دا ځواکونه د خپل هیواد دفاع او ننګه وکړي. د امریکا دفاع وزارت د چارواکو له قوله دوی د افغان امنیتي او دفاعي قواو د وړتیاو لوړولو او ورته د واک لیږد لپاره زیات وخت مصرف او ډېرې هڅې وکړي، او اوس د دې ځواکونو دنده ده چې له خپلې خاورې ساتنه وکړي. د پینټاګون وایان جان کربی پرون رسنیو سره خبرو کې پر دې هم ټینګار وکړ چې افغان حکومت به د متحده ایالاتو ملاتړ په نوې بڼه دوام وکړي.
زه فکر کوم هغه پیغام چې موږ یې د یو دولت په توګه هغوی ته لرو دا دی چې موږ له افغان حکومت او خلکو سره اړیکو او همکارۍ ته دوام ورکوو. دا اړیکه به د تیرو شل کلونو په پرتله توپیر ولري.
د امریکا د دفاع وزارت وایان زیاته کړه له افغان ځواکونو د متحده ایالاتو ملاتړ به په مالی، لوجستیکي او د هوایي ځواکونو د تجهیز او تمویل په ځانګړي ډول د ځواکونو ته د الوتکو د برابرولو په برخه کې وي. خو افغانستان کې به د دې مزکنه ماموریت پای مومي. امریکا داسې مال په افغانستان کې د خپل ځکني ماموریت په پای او افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو په لیکت ټینګار کوي چې له افغانستان د عسکرو د وتو بهیر نوې سلنه بشپړ شوی او تمه ده نن یې د دفاع وزیر خپل ترکی سیال سره د کابل حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنې پر موضوع خبرې وکړي. د ترکیې د دفاع وزیر خلوصی اکار وایي د دې بحثونو مهمه موضوع د هغو لوجستیکي او مالی امکاناتو په اړه ده چې تمه د امریکا او نړیواله ټولنه یې د دې مهم هوایي ډګر د امنیت ساتنې لپاره چمتو کړي. ترکیې ویلي که نړیواله ټولنه یې لوجستیکي او مالی برخه کې ملاتړ وکړي دوی به د کابل حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنې مسؤلیت ومني. هغه څه چې طالبانو ورسره ښکاره مخالفت ښودلی خو حکومت وایي افغانان د خپل هیواد ساتنې ته چمتو دي. د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو مرکز مشر د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل د تیرو تجربو مهمه زده کړه شوي او افغانان به اجازه ورنه کړي چې بیا ځلي کورنۍ جګړه پیل شي.
د افغانستان خلک ټول سره ورونه دي، یو بل نه وژني، دوی د نظام ساتنه او د نظام حمایت او ملاتړ خپل مسؤلیت ګڼي.
د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته یو هیله د جګړې کمیدو ته وه خو برعکس دا جګړه د بل هر وخت په پرتله چټکه شوي. اوس حکومت د جګړې د چټکېدو او د وینې تویدنې مسؤلیت پر طالبانو اچوي. جمهور رئیس غنی پرون د کابینې په غونډه کې وویل
مسؤلیت
د وینې تویدنې مسؤلیت طالبانو او د هغوی د ملاتړو پر غاړه دی، په دې باید هیڅ یو شک ونه لري. دا خبره دی د افغانستان ټول ملت ته ورسیږي. هغه مهال چې امریکا د وتو اعلان وکړ زما مرکمه په یاد ده چې ومې ویل طالبان او پاکستان باید پریکړه وکړي. دوی د جګړې پریکړه کړې، اوس د ټولې اورانۍ وینې تویدنې مسؤلیت د دوی په غاړه دی.
خو طالبان بیا دا خبره نه مني او حکومت تورنوي چې د سولې پر وړاندې خنډ دی. افغان حکومت له طالبانو غوښتي چې خپل هر ډول شرایط د سولې په خبرو کې له هغه مرکزي پلاوي سره شریک کړي چې دوهې ته یې لیږلی. څو دواړه لوري د یوې هوکړې له مخې اوسنۍ جګړه پای ته ورسوي. خو په دوحه کې د سولې پیل شوې خبرې چې نږدې لس میاشتې پرې تېرې شوې تر اوسه هیڅ ډول پرمختګ او بریا نه لري.
واموریدل چې امریکایي چارواکي وایي چې افغانان اوس په داسې پړاو کې دي چې باید د خپلو خلکو ساتنه په خپله وکړي. په همدې حال کې مو په راپور کې دا هم واوریدل چې د سولې د بین الافغاني خبرو پر پایل باندې هم ټینګار شوی. تازه خبر دا دی چې د قطر ځانګړی استازی مطلق القحطانی په کابل کې د چارواکو سره کتلی. د افغانستان د ملي امنیت شورا پر خپل ټویټر پانه څو شی به وړاندې ولیکل چې د پلاوی چې مشرې خاغلی القحطانی کوي د افغانستان د ملي امنیت شورا له سلاکار حمد الله محب سره هم کتلی د سولې د بهیر په پیاوړتیا او دغه راز د افغانانو په مشرې د سولې په خبرو خبرې سره کړې دي او دغه قطري پلاوی له نور افغان چارواکو سیاسي مشرانو او جهادي مشرانو سره هم د لیدو کتو تکل لري.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د سولې هڅو ته پر سیاسي لارو چارو سربیره دغه راز د افغانستان سلګونه دنیا عالمانو یو ځل بیا په دې هیواد کې د روانې جګړې د نارواتوب غږ هم پورته کړ. نن دغه دینی علما په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې راټول شوی او ټینګار وکړ چې د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې جګړه جهاد نه بلکې د دوی پټکو فتنه ده. خو طالبان بیا دا خبرې نه مني. تفصیل په دې راپور کې.
یو ځل بیا سلګونو افغان دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه پردی وبلله او هغه مسلمان او افغان وژنه یاد کړه. دوی چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د لوی جرګې د خیمه په تالار کې سره راټول شوي وو په طالبانو غږ وکړ چې اوربند ته غاړه کیږدي. د کابل ولایت د دینی عالمانو د شورا رئیس عبدالقادر قانت غونډې ته وویل
اوسنۍ جګړه خپلمنځي جګړه ده، اوسنۍ جګړه افغان وژنه ده، اوسنۍ جګړه نامشروع ده. چا نامشروع بللې؟ قرآن نامشروع بللې او د رسول الله سنت مخته نامشروع بللې.
نوموړي ټینګار وکړ چې افغانان باید سره متحد سي او د دغه بغاوت او وحشت پر وړاندې ودرېږي. په ورته وخت کې د کابل د ولسوالیو د دینی عالمانو د شورا رئیس مفتی جمال الدین فائق وویل چې د جګړې له درېدلو سره سم باید د سولې بین الافغاني مذاکرات له شرط پرته په کور دننه پیل شي.
ما دنجا صدا میکنیم آتش بس علی الفوری میخواهیم.
موږ له دې ځای غږ کوو چې په ټول هیواد کې ژر اوربند غواړو. موږ عالمان په ټولو ولسوالیو کې د جګړې د درېدو غوښتنه کوو. موږ په هیواد کې دننه د بین الافغاني مذاکراتو د ژر پیل غوښتنه کوو.
ښاغلی فایق زیاتوي د دواړو غاړو مرکچي پلاوي له مخکنیو شرطونو چې د سولې خبرې له خنډ او ځنډ سره مخ کوي باید تیر سي. دا لومړی ځل نه دی چې دینی عالمان په افغانستان کې روانه جګړه نامشروع بولي او د سمدستي درېدو غوښتنه یې کوي، بلکې له دې وړاندې په وار وار په کابل او ځینو ولایتونو کې هم دینی عالمانو ورته غږ پورته کړی و. دغه شان د سعودي عربستان، مصر، اندونیزیا هیوادونو دینی عالمانو او مفتیانو او ځینې پاکستانی عالمانو هم د افغانستان جګړه ناروا بللې وه او د سمدستي درېدو غوښتنه یې کړې وه. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا غوښتنه د افغان حکومت ناکامه هڅه بولي. ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل طالبانو زیاته هڅه وکړه چې د جګړې لپاره بدیله لاره پیدا کړي څو د سولې مذاکرات پر مخ ولاړ سي. د نوموړي په خبره مقابل اړخ یعنی افغان حکومت هغه ټولې هڅې سبوتاژ کړې. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره ورځ د کابینې په غونډه کې د اوسنی وضعیت وینې تویدنې او خرابیو مسؤول طالبان وبلل. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوو میاشتو کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. د طالبانو د ادعاو له مخې له سلو زیاتې ولسوالۍ نیولې، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه یې بل ځای ته انتقال کړي چې دا د ولسوالیو د سقوط په معنا نه دی.
وامو ریدل چې په افغانستان کې د جګړې له توندیدو سره سلګونه دینی عالمانو یو ځل بیا په دې هیواد کې روانه جګړه ناروا بللې او له طالبانو یې د جګړې د سملاسي درېدو او تلپاتې اوربند غوښتنه کړې ده. له دې وړاندې د یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو دینی علماو هم د افغانستان جګړه ناروا بللې او له طالبانو یې غوښتي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته جګړه پای ته ورسوي. طالبانو پر دې خبرو تر ډېره غوږ نه دی ګرولی، خو دومره ویلي چې دوی د دغو علماو په فتواو جګړه نه ده پیل کړې او دوی د دې علماو فتواو باندې جګړه هم نه دروي. دوی وایي چې د جګړې د دوام لپاره د خپلو علماو فتواوې له ځان سره لري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم راځو یوې بلې نړیوالې موضوع ته، هغه هم د خواشینۍ خبر د بالیوډ مینوالو ته. د بالیوډ د سینما وتلی ستوری دلیپ کمار نن د 90 کلونو په عمر ومر. د هغه فلمونو په افغانستان او نړۍ کې میلیونونه مینوال درلودل او دای خپل یوسف خان نومیده چې په دلیپ کمار مشهور و. دا چې د دلیپ کمار نورې کارنامې سوي اولی فلمونو ډیر مینوال درلودل پاره پامکړې د احمد تکل راپورت.
د بالیوډ نامتو فلمی لوبغاړی دلیپ کمار د 90 کلونو په عمر په حق ورسید. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دلیپ کمار چې د عمر د زیاتوالي لقبل لډيري مدیرای سناروغ او نن سهار چهارشنبه د جون په 8 نیټه ساور کړ. د دلیپ کمار خپل رسمي ټوئیټر هم د نوموړي مړینه تایید کړی ده. دلیپ کمار په بالیوډ سینما کې د تراژیدی د پاچا لقب ګټلی وو او فلمونو یې په افغانستان کې هم ډیر مینوال درلودل.
سلیم کے پہلو میں انارکلی ہندوستان کی ملکہ ہوگی، بر اعظم کا ہندوستان تمہارے اختیار میں ہوگا.
خدا کے لیے
ہندوستان کے انسانوں کی تقدیریں تمہارے کیسوں کے حلقے میں کھنچ جائیں گی. انارکلی
دے دلیپ کمار اصلی نوم یوسف خان و هغه د پیښور ښار په قصهخانې بازار کې زیږیدلی و. پلار یې لالا غلام سرور خان او مور یې عایشه بیګم نومیدله. د هغه غوره فلمونه مغل اعظم، دیوداس، گنگا جبنا، رام اور شام، شکتی، مشال او څونور فلمونه دي.
کیا تو ڈرنا کیا جب پیار کیا تو ڈرنا کیا.
په همدې سره د دغه خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی او زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي. اوس په کابل کې شپږنیمه بجې شوې. بل خبری مجله درته زما همکارا فرشته نگاه وړاندې کوي.